طالبان حکومت وی د یو تاجکستانی تبع په شمول د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګرنی ولیدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلی د کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې دسمبلی په 12مه شوی و، د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي و په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي. مجاهد زیاته کړې نیول شوو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ادعا کړې چې د خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پختونخوا ته انتقال شوی. هغه ادعا کړی چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له غزه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لزګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستاني رسنیو له هغې ډلې ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستی افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوی. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. دا خبره په دې سبب که په دې لار دوه اړخیز تجارت 800 میلیون ډالر او نو هغه اوس 400 میلیون ډالر ته راټیټ شوی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2023 کال د اګست 16 د جمرود په بیګاړی سیمه کې احتجاجي پرلتوالی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لار په تګراتا کې ستونزې جوړې شوې. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیه قوماندانۍ ویاند ګل محمد قدرت د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پولیساتونکو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پل کې تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکی ستونزې په خاطر تړلې وه او وروسته بیرته د ترانزیت په مخ پرانیستل شوه. او په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی، د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره مهاله د ځمکې ښویېدو د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي تړلې دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغي مړ کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغي او یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00422120 1500. بل شمیره ده 00422120 1500. که د اړیکه وسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي. د واتس اپ شمیره هم درته وایم 00420 1500. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمنی نه استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل له دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کیږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی عامل د زړه ناروغي دي. همداسې دا او څل عمل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغي دومره مهم او غټ رول لري.
سلامونه لودین صاحب تاسو او اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډیر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټول بدن ته وینه پمپوي، یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچنی حجرات د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو که د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نشي رسېدلی، او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ارګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډیر مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډیر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله، او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ، له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمنی کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډیر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي، او هر کله چې د وینې دغه پروسه یو ټټکنې شي نو هم دغه د چې د زړه ناروغي رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغي په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې چې تر ډیره نخ کاری او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغي په اړه د عامه پوهاوی کچا څومره ده، او څومره فکر کوي چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغه کسانو ته چې سنونه لکتر لګل څلوخت یا 50 نه پورته دي.
بالکل نوجن صاحب، زه په لومړي سر کې د زړه د ناروغي په اړه یو لاند تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغي باندې کم کسان ډیر اخته کېدلی شي، کم خلک د ډیر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې کله د زړه او د رګونو ناروغي د جته موږ په عمومي سلا په چیپ کې کارډیوواسکولر مریضان ویل کیږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم د دغه سره تړلی دي. په لومړي سر کې باید موږ وایو چې د دغه مرزو د پاره مختلف ریسک فاکتورونه شته، یعنی کله هغه ریسک فاکتورونه سړی ولري په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډیره ده. دا ریس فاکتورونه په عمومي شکل موږ په دوه ډول باندې ویشلای شو. یو هغه ریس فاکتورونه دي چې په هغه کې انسانان پر ډېر تاثیر نه لري، د مثال په ډول عمر یا سن. سن که د سیمپل وړې دوه سره د دغه ټول امراضو ریسک خورا ډېری، یعنی د پدې کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه سي بدلی. دوه هم ریس فاکتور چې دي هغه د پنارنه وو کې د شوزو په نسبت باندې د دغه امراضو ریسک ډېر دی، یعنی دا غیر فاکتورونه دي چې سړی نس کولای چې په دې کې تغیر راوړي. دوهم هغه غیر فاکتورونه دي چې هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري، د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض د پاره خورا یو غټرین ریس فاکتور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوهم هغه ریس فاکتور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهمه هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دوخانیاتو استعمال دی. دوخانیاتو استعمال هم یو د غټرینو ریس فاکتورو څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریس فاکتور دی چې د اوبیسټی یا چاغښت دی، د خپل یو د غټرینو ریس فاکتورو څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په ټیپی بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریس فاکتورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی شي، دا تر یو حد پورې سړی وکولای شي چې دا کم کړي. د مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړ اقلا باید یو وارې د فشار وکتل څه کار کوي. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري، او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشتې کې وارې باید کنټرول کړي، وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دې لپاره کافي ده او کنه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په دریمیاش کې یو ور کنټرول سي او مخصوصا د دریمیاشتنی راپورونه د شکرې خوراډي مهم دي ځکه هر څونه چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړیږي په غوند پاغسویا د قلبي او اویي امراض کچه هم دیږي نو زموږ خاطر ټول عمر دا ده چې موږ وکولس چې د غرس فکتورونه تر یو حد پر کنټرول کړو
بله کور ودان ډاکټر صاحب هادي بیرته تاسو ته راګرځو اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روختون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ستړي مشه تاسو ته هم خراغلاست وایو تاسو زما ته نو کوم چې د زړه ریسک فاکټورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجي وي مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر تشریح کړل او ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیاره وتلي دي چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي بل هم دا ده چې وای نارینهو کې نظر خزو ته دغه خطر زیات دی اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي مثلا لوړ فشار دی شکر دی دخانيات دی او دغه راز چاغي ده دا سی راتویل سی چې د زړه ناروغي تر کومه کچې پورې یا 100% د دې وردی چې مخې ونیول سی یا لکتر لګه د ریسک یا خطر را کم شي
ډیر سره مننه اول خو تاسو نه مننه کوم چې د زړه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې خبرنامه نیولې تر څو چې خلکو عام په هواي ور شي بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه د امریکن هارت اسوسییشن د ورلد هارت فدریشن یا د زلدن ریوال فدریشن او د شانه د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ اف د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 15 مړینو کې چې د زلد وژنه راوسته کیږي څلور مړینې چې دي هغه د هغه فاکتورونو په تړلې چې هغه قابلیت تغیر دي او هغه چې موږ مخنی ولې شو یعنی په دې معنی باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وژنې سره مرسته کیږي هغه قابلیت جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي نو دا یو ډیر لوی رقم دی او په دې وجه باندې یعنی کومه فوکس وکړو موږ په پینځو کې تلور مړینې چې دي هغه بچولې شو موږ څو کارونه سره ورسو چې هغه کوم فاکتورونه چې ډېر اکثر یاست له اغه موږ په کټګورو مې تقسیم کوو چې تفصیلا مې ان شاء الله برنامه کوو چې خبرو وکړو اغه موږ داغه مخنیوي وکړو
بله کور ودان و د سپتمبر 28 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي ساکال دغه ورځ شوار یا هغه د منځلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه په هواي زیات سی او دغه راز د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کچا را کم شي روسه په دې باندې تفصيلي بحث وکړو او سی اوریدونکو استډیو سره وصل دي سره به خبري وکړو چې منتظر پات نه شي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري
سلام علیکم ژوندای وسته سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو اوریدونکو ته نبی الله زابلای له زابل خبري کوم
ها مهرباني وکړئ زابلای ستړي مشي تاسو د موضوع په اړه څه وایي مشخصه پوښتنه مو مهرباني
ډیر مننه کوم قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو می پښتنه ده ډاکټر صاحب هغه مېرمنې خاصتا ډیرې کې لیدل کیږي ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي هغه هم د زړه له کومې ناروغي سره تړاو لري ک یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني مثلا یو ځای موټر ټکر ویني هرته ډیر مرګ جوړ لپیشيږي هغه کیدای شي له کومو د زړه له ناروغي سره اخته شي ما داسې کسان لیدلی دي مثلا یو وخت موږ له غزنی نه موټر کې راتلو یو ځای یو سلودري موټر ټکر کړی و الته ګڼ شمیر ځوانان شهیدان شوی و کله چې زموږ ملګری ویني نو د زړه حمله پر وردی هغه یو دم بیوش کیږي نو آیا هغه به پراتونکې کې کدا چې پیښ ویني له څه مشکل سره کوم کسان مخکې دا چې کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي داسې څنګه باید وویني مننه مهرباني
کور ودان صاحب له سب سلامات اوسې مننه ډاکټر صاحب هادي چون تاسو د اعصاب په بخش کې تخصص لري که تاسو د پښتنه د زابلي صاحب جواب کوي چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري زین مېرمنه او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عام اصطلاح کې ورته مرګي وایي، دغه وایي د زړه ناروغي سره کوم تماس لري او کنه. زمونږ کې بل پښتنه زابلي سبدا و چې غمجن پیښې لیدل یا مثلا د مرګونو پیښې لیدل دا وایي د زړه ناروغي سره کوم تړاو لري کنه؟
بلې و زابلي صاحب ډېر ښه پښتنه وکړه. زه به لومړی پښتنه ته د مرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر او سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي په ډیر اوقاتو کې دوی بے هوښه کیږي، دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دته موږ هغه په د پښتو په اصطلاح کې د مرګي حمله ورته وایي. نو د مرګي حمله چې د خپل خورا ډیر لتونه لري، خو یو د هغو د لتو څخه دا دی چې پاره کې جنټیک خورا ډیر ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسیږي. دوام خبره ده د ډیر هغه مریضان چې سټروک هم لري یا دغه په مغز کې یو 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 رقم یو رقم د سټروک د حملې څخه ورسته یو یو څه پاتېږي چې هغه اپیلپټیک سیجر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي، د خپلې څخه ځګان راپورته کیږي، دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضي روحي تکلیفونه لري، هغه بعضي وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه الویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه سر پر چپکیږي دوه درې دکې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو کله اپیلپسي هغه باید اتمن شبخانیه ته لاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیر خطرناک کېدلی شي او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته به زه راسم، هغه دا چې اول د واري د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامبیز کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې که دغه ډیر وخت دوام وکړي، د زړه همداره مبیس کیږي. یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپ کیږي. اتمه نه دي چې راچپ شي، په لومړي سر کې کلینیک دا دی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد دا رقم چې مریضان یې د فشار پر ډول اساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعضې مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي، بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي نو انسان راچپ کیږي. نو دا
هغه سلامت سي ډاکټر صاحب هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم موږ په مقدمه کې ورته اشاره وکړه، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینه یا هم هغه چیک اپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډېر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځي چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې باندې ډېرې عامې دي، او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغۍ څه دي؟ یعنی که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې بڼې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چلته وسایل او اسباب کم دي، د خلکو لاسرسی صحیح خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګ کې د صحیح خدماتو کیفیت بیا هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټول نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو، په وقایوي طرف باندې او پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، یا وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره ښه خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري، او دغه د ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې په هغه باندې موږ څومره ډېر تم شو څومره خبرو کوو، هغه لا ډېره ښه ده. د زړه ناروغۍ کې چاته پیدا کیږي؟ نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغۍ کې لوی تعداد لویش میر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغي دي. د دې سره څنګه د زړه نور ناروغي هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی په هغه کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي هغه چې د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دي د انتان د وجنا رامن سکیږي عموما په کم عمر کې نه پیندل سونه تر پیندې شو کولنو عمر کې تر دې شو کولنو عمر کې رامن سکیدلی شي او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیان د زړه سوري دي. نو دا د ناروغي و غنوا دي خو د زړه د شریانو ناروغي چې ډیره زیات دي او د زړه حمله چې ورته ویل کیږي کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړل نو د زړه حمله هغه د شریانو نو د تنګوالي د وجنا رامن سکیږي یا د بندوالي د وجنا او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی یا د سینې درد دا درد چې په فشاري شکل باندې وي او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثره غاړې ته یا چپ لاس ته خوريږي یا شاته زی د دروندوالي احساس کوي مریض او کله د دې احساس کې چې نه خته دی ساي بنديږي او مریض باندې خوله راځي مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري ډایابټس ناروغان ته وایي کوم منترد نه او په دې کې دا حمله د یاد درد دی کم یا درد به احساس نه خو دا غي سره څنګه د نور اعراض به موجوده د دې سره څنګه ستړیا زر زر ستړي کې د لګ لاړ شي یا لګ خار کوي او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي دا یو بل عمده اعراض دی د سر په ناروغیو کې د دې سره څنګه نفس تنګي او سالنډي ده مریض کله امداسي تکار په وخت کې کله د رواني په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دی یا سر یې اواري نو هغه سبب دی ورته پیدا کیږي به چې لوړ بالښت دی هغه سر بیا لکه د خوبي او د خوالي احساس کوي یا په خوب کې یو دم د سابندې د وجه نه اوچتېږي نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه ته باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغي یو نه خبره مهرباني
bale کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو تاسو پیږی چې ډاکټر صاحب ډیره ته په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغي او هغه عمدان خني خاني بیان کړي او د غنن رز د منزل یو هدف هم د روغتي نړیوال سازمان هم دا ټاکلی چې دا مخالکو په هوای زیات سي د زړه د ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل د استړي مشه روغتي د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوي
خیر اوسې لوګین صاحب محترم او تاسو سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم
علیکم السلام ستړي مشه تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ مهرباني
مننه همدرد سره پاډی کا کین له لغمان نه دا سډیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل او تام ته ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې زما لنډه غونډه پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته خنه دي او کوم هغه دي څلو کنه لکه مشروبات دغه غیر الکولي مشروبات دغه څومره څوک تکلیف لري دغه څنګه مفید دي کوم زړه دي او بل پوښتنه او نظر مې دا ده بودی سه محترم افضل ته موږ په دا پیښه خفار ځکه کیږي کنه یو پښتنه مې دا د دې مطلب دی د پرمختللو هیوادونو لکه ایران ترکیه یا اروپا د دې دغه الټا کچا څنګه دا په افغانستان کې مطلب دی د مړینې کچا څنګه فرق لري او بل بل پښتنه مې دا د نظر مې دا د دلته مونږ په علاقه کې ډیر ځوانان لدی مرز نمبر په دغه یو ځنه احتمال کې دی مایوبینو د میډی ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډیر خو ځوانیم او یاره یو لسته کو کې دا په دې د مرګ هغه برینه د مې سترغله چې ډاکټران دې د هغه پوښتنه ونول لکه دا خو لیدل او او چې هغه دې دا څنګه دیول او هغه ورته مطلب دی نه دی هغه ویل چې دې نه دی نه دا زړه خراب دی نه دی نه به وشا دا نو دې نه دی چې کارې ورته کړې او بیا چې نورم خراب شوی نو نظر مې دا ده چې دلته هغه پوهه دی ډاکټرانو کما دا یو خو عام خلک هم به سوا د دې خبر نه شي ماته زړه تکلیف تا کنست تا کوي ما خو هغه وخت کې د سورې له به هوښه په ځان نه پیږي دا ډاکټرانه په مرز نه پیږي چې د پاپورې اکسیجن او دا ولاړې دې ما څه سن نه لیدلې چې به صاحب دې ځان نه سي اخیستل نو دغه نظر مو
کور ودان هم در سب سلامت اوسې له نظر او پختن مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نکو مګ ډیر تکړه ډاکټر صاحب اندرو چې دغه د بیلګې نن موږ سره په سټډیو کې دي چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دي ورسره په دې باندې بیرانه هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغي او د درملنې امکانات څومره دي. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم د محل د عصبي جراحي په تخصص باندې بوخت دی. نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پی وی په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحب هم چې حکومت لازم په هوونه لري خو دغه سیمه مغلقې پیښې چې کیږي مثلا ک حمله راځي د زړه حمله نو بیا خده چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځانو رسې کور ودان بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو میلمنو تستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري
مننه خدای دې مان قبول کړه. فضل الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې شبا استاسې مشنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمن ولایت څخه
مهرباني وکړه تعالی صاحب
مننه خدای دې قدر وکړي. سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه ته کو د خپل افغانستان په ډاکټرانو ولادي دې عمر ذات کې لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پښتن لرمه د خپل د زړه درزا لرمه یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت داسې د زړه درزا کې محترم صلی الله لودین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوږونو سره اورم یعنی نشه نه را سره. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پښتن لري چې مثال د خبرې آیا د زموږ د افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال موږ واسو د دغه تشخیص راته او کوي علاج ان شاء الله ستا اول پښتن می داغه د محترم ډاکټر صاحب صاحب عبد الله الدین صاحب خصوصا دا وسه حکم ځوانان چې دی په دا وسولنه کې خاص په دغه سیبری شو په دغه نشي توک باندې اخته دي داسونه موزر تمانه جوړ د زړه عملیه د پاره د زړه د درزا د پاره کداغه د پښتن ډاکټر صاحب را جواب کړي الدین صاحب اول یبا غوښتنه مستاسه محترم عبد الله الدین صاحب داغه تاسو می شرط خپل اوردونکو خدمت کړی دی خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي کچيري تاسو پر اټنونکو خبرونه کوي یاد شکر ډاکټر یو راو غاړي ولې د مرزي دلته زیاته سوی ده او یو جلدی ډاکټر د پوسټي کې د کډا غدوا ډاکټران تاسو راو غاړي نومد بدیر تاسو من دوی سلو دین صاحب محترمه
کور ودان تل سب سلامت او سي تل موګه دغه خبرونه د وخت مغارتي او ته پکتو یا هم دوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو موږ به هڅه وکړو چې پراتون خبرونه کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو په خو ما هم خبري کړی بیا به هم خبري وکړو. کور ودان تل سب زو ملمنو ته ډاکټر صاحب هادي راځي دغه همدرد سي پښتنه تاسو جواب کوي وای کوم خواړه باید ونه خوړل سي البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې اخته دي او دغه راز فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پښتنه درلوده او دا پښتنه هم درلوده چې په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا نظر هغه هیوادونو ته چې شاته پاتې دي او رسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې رسته پاتې دي په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا او یا هم د زړه د ناروغۍ لکه بل د مړینې په کچا کې وای کوم توپیر شته
کل لودین صاحب ډیر ښه پښتنه ده. زه به یو لږ وضاحت ورکم د موضوع ته. ډیر ښه پښتنه ده او دا یو مستو ډیر ښه موضوع راخلاصي. هغه د ډاکټر صاحب ورته ویل چې پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوي وکړي. دته موږ په دې اصطلاح کې پرایمری پریوینشن وایو. پرایمری پریوینشن دا معنی چې د دې تر مخه چې یو مریض رامبینځي سي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو دغه مریض د رامڅ کېدو څخه موږ مخنیوي کړی. نو هغه ټول دغه ریسک فاکتورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر وکړو دغه مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې یعنې په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن لپاره باید لاړ شي. فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې اوسینونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو دوامه خبره. هغه مریضان چې په فامیلی تاریخچه ولري د شکرې او یا خپل د شکرې مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي. درېم ټول مهم شی چې دی هغه حرکت یا سپورت هغه په کبه هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي. ایروبیک سپورت معنا چې ته د ورځې مثال اقلن ته 15 څخه تر 16 یا 10 کیلومتر امکانات سره یو لري چې وګرځي. دا یو خبره. دوامه خبره کوشش باید وسی چې د saturated fat یا هغه فټس یا هغه وړي چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول وړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو د دغه ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوي وسي. هغه وړي چې په هغه کې سچوریټډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي چې سړی د امکانات ولري که څوک د امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د بلې افتګردان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي. دا هم سړی کولای شي د پرایمري پریونشن په ډول باندې استعمال کړي او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره وکړه چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکتو نامنظم والی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي سړی باید کلنې وارې ولاړ شي ډاکټر ته د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا خو یو اټریل فبریلیشن خو نه دي. ځکه که اټریل فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې لپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فاکټر دی. نو په عمومي صورت باید زه ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وس چې موږ د پرایمري پریونشن لارې اختیار کړو. پرایمري پریونشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامه بنسوي مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فاکټورونه کم کړو. که خدای نخواسته یو مرض رامه بنسوي چې هغه بیا سیکنډري پریونشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله رااله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رامسي هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نامنظموالی د ترانسي او کراسي د هغه تداوی موږ وکړو خدای نه خسته سټروک ځینې پیښ نسي دا دوامه خبر. او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید ورته اشاره وکړم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دا پوښتنه وکړله هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علایم چې وختي تشخیص ولا چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابندی ده که دغه شی یو چاته بشیږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانې ته ځان ورسي. موږ په چپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده. هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي هغوند د مریض د مړینې کچه ډیریږي. یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شپخانې ته مراجعه وکړي. نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي هر څومره چې چابک کولای شي باید شپخانې ته ځان ورسوي ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د هغه په تداوي کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي.
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدونکو له ډاکټر صفادی سره مخه په دې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره اجمنه کړې و مننه چې له کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنې و مننه د نیم سات لپاره راغی. ډاکټر صفادی ډیر مننه سلامات اوسې له ګډونه مو ډیر مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخ ته وړو. ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکه نیولې ول هلمند نه د ویل چې زلمې درزيږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راز ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا دخانيات استفاده کوي دغه دخانياتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي. مخکې تاسو په ریسک فاکټورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب مور ته خپل اشاره درلودې اتل سپ ته سوای
ډیر څه ته مننه مخکې دنه چې اتل سپ تورشم غولم غ مخکې ورور همدر سپ له پښتنه کړو چې دا په اروپאי ملکونو کې زیات دي که دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غولم چې هم جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وزن مړینې په 2020م کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی. دا غیر راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020م کال کې ثبت شوې دي د زړه د ناروغۍ د وزن 2.1 میلیون او د اروپا کې 3.8 میلیونه په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیونه خو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیونه دي. یعنی دې خبرې معنا دار چې موږ څلور چنده زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده. دا هغه عمده وجه ده چې موږ نه زمونږ آگاهي ګوره او نه موږ لاسرسي لرو خدماتو ته. نو دا هم د غرور پوښتنه جواب کړه
د اتل صاحب د پښتنې جواب کې باید یو مجبور بالکل هو کله چې د زړه ضربان ته پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي دا که په ورځ کې وخت پیدا کیږي یا که په هفته کې کونه کې کوم ورځ پیدا کیږي او کله مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیږي د زړه ضربان ته تللو نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډیر لوی عملی د پنړې کرامست کوي او په ځانګړي کې تقریبا 640 میلیون انسانان چې د غبلې باندې اخته دي نو په دې کې د زړه په ناروغي کې د زړه بنظمي ده یا اټرل فبریلیشن ده نو که اتل څه مراجعه وکړي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه وي ډیره ښه خبره به ان شاء الله نو خو بیا به خپل معلومات کړی خو خدای نه خاصه مشه موجود نو وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبرې دوهمه خبره دا و چې دخانيات چې دي بالکل دخانيات د زړه په دغه کې د ناروغي او په ریسک فاکتورونو کې په ډیر لوړه کچه باندې ځای لري که څه تاسو مچې د سیګریټ د وژنه او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څه کې سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د چې ملګری سره چې غر وخت سیګریټ سکی یا یو خره د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خره د وسره خپل مېرمنې د دې خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې د دې خلکو سهم په د زړه په ناروغیو کې چې سب شوې 15% تقریبا 2.8 میلیون انسانان نو دخانيات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دي او د زړه په ناروغیو کې د زړه په مړینو کې دا ډیر لوی برخه ده نو خو خبردار چې موږ په هر ځای کې د دخانياتو خلاف لوی کمپاینونه چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانيات دي هغه د صحت او د پیسو تبادله کوي او تاسو کوشش وکړئ چې اغه لاس واخلئ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د خوانيات په مجموع کې په ساده الفاظو وایي مثلا د نشئی مواد لکه سیګریټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شای چې استفاده منه ده په قوانینو کې نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ زله به مسالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نور برخه هم ورسره تر ډیره سالم پاتې کیږي ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو استډیو سره وصل د استډی مشهیر اختیار د ژوند شته مری پروگرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبري وکړئ
السلام علیکم
علیکم السلام استډی مشهیر
ته اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم زه په فرانسې کې اوسېګم د زړه مرز مې ده نو ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا زه څو کوم د کوسما ستاند اچولای دا یعنی زه څو کوم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرز یا دا مشکل د کمې دوی څو کوم او د زیاتیو دوی څو کوم چې لکه مخه ونی سم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول عمر دوا وخوره خدا خو به وخوره مسرل دوا خو به دا مشکل زیاتیږي نه
خه تاسو فرانسې نه ځان معرفي کوي تاسو کې لاین کې اوسې زبر ډاکټر صاحب راشد نه هیلو کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې په ناروغي باندې مسر خلاص کې بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنه ولري
صحیح
زه جمعالدین احمدزی یم فرانسې نه ښه جمعالدین احمدزی ډاکټر صاحب راشد تاسو څه پوښتنه لرئ له احمدزی ورور نه
او احمدزی صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي څو وخت کې چې سټنت مچولې او څو سټنت تاسو شوي
ام ما ته خیا چولې یو دو په 2019 کې
په 2019 کې تاسو د شکرې ناروغي لرئ
نه
یا د فشار د فشار ناروغي نه لرئ
څه شي فشار نه
د فشار د وینې د وینې فشار ښه تاسو په کورنۍ کې نو څو کوم د زړه تکلیف لري تاسو والدین نورونه او رینونه د څوک ماماګان کې
زیاره وو د منګه او د ترلور وارام د زړه مرزو نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر ته چې مرز د زړه باید پاکستان ته بوزي او وي وسناله رب ال اخره جنکی و مراسولا او د من پلان د زړه مرز لارو خو ډیر نه وخت ډیر نه وخت بیا الته ډاکټران په پیسو متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی د مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران
دې روسي پښتون احمدي صاحب دا چې تاسو روسي پښتون احمدي صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخکې چې ویل شو چلم ملم یا بل شي د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې ټوکټه کې څوک سیګریټ او تکي سبا مې غوټه ته درنور کیږي نو ورته
زه دا خپله خبره
نو جمع دین احمد سید دا چې تاسو ته د الله صحت درکې تاسو څنګه چول شو دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مسجد نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي. او دا چې سټنت یو فارین باډی ده یعنی یو بیرونی جسم دی هغه تاسو په وجود کې پروت دی تاسو پر غوڼو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره بندېدو ته تمایل زیات ځکه بند شوی او مخ کې تنګ شوی وو نو اوس د هغې تمایل لږ نور هم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وایي چې د دې خبرې معنا دا نه ده چې تاسو سټنت واچو نو ته به بېغمه کېنې بلکې ته به اوس هماغې دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې دی ته به کوشش دا کې چې د مالګې استعمال کم کړي بي سي بندول نشته خو کمې کې استعمال د غوړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غوړو باندې خبره وکړه نو په هغه کې کوشش وکړه چې نباتي تیل تاسو زیات استعمال کړئ هغه په کم انداز کې او د ټولو نه زیاته مهمه چې ده هغه کاربوهایډریټس یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې هغه ډوډۍ کې ده په وریجه کې ده په مکرونی کې ده او دې ته ورته شیانو کې نو د هغه اش کې ده نو د هغه نه کوشش وکړئ ځان ډیر وساتئ او هغه کم کړئ دغه استعمال او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړئ واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید هغه بیخي کم چوکې د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهئ او که زیاتې خلاصه خبره ده که تیز ووهئ خله که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هر اقل 10 دقیقې تاسو باید قدم ووهئ نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دې نه د باقي حملو او د باقي د رګ بندیدو نه بچئ ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو استړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی فلحام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرانو سیتون کيم خو سپیل حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکړئ الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سیتوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه په دغه سی سی ز یا د زړه په مشکل اخته یم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چې لیدلې دي سی نقصه د یو چای هغه درمل کده د زړه د فار یا د فشار د فار یا د نورو امراض د فار دی بیا راخلی و نور مریضان ته ورکوي دغه څونه کولای ز د زړه امره ما بینسکه او یو بل پښتنه سی ز خپل ورسره مخامخ یم ز خپل معاصل یم دلته ز بعض وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر د فشار پر د اعصاب باندې د فشار راوړی دغه د فار ک یو لار راته وشول
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې واڅ ورته وای
بلې الهام صاحب چې د لومړی پښتنو په لازم ځین کې پاتې نشله بخنه غواړم
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای
بېلکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نوي پومنس کې کدا د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لوس استعمالو دا کوم اسلم دی هغه تمن بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي او که د زړه ضربان د نوي نه برزي نو هغه تمن ټکی کارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دی نو دا د دې پومنس کې مختلف خلک بازي خلک چې هغه شپېته 50 د سیل دغه شپېته او یا 15 شپېته د سیل دی بازي چې نوی پوری لري خو هغه کسان چې هغه تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغه جیم ته ځي یا پلواني کوي یا بل منډه وي خو مقصد ورزشکاران دغه ورزشکاران چې په دوی کې کېږي چې په نورمال ډول سره د زړه ضربان چې دی هغه د 50 د شپېته 50 په منځ کې وي یعنی په هغه کې موږ دا اتلتیک هارت وته وایو یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینې پام کوي نو په لږ ضربان سره په یو د څخه کې موږ وروینه د غټي څومره شي یو بل زړه په لوی ضربان سره پام کوي نو دا نورمال حالت دی د نورمال حالت ته د زړه ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري او که زیاتی کی تعظیم خپل اسباب دی کله زیات شي مزربان نو بیا تکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي د زړه درزا یو عام وجه چې د هغه استراب پریشانی روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتوي د دې سره څنګه چې د مشروبات مخکې کمرور پښتنه مخکې د مشروبات په اړه ته معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازي مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي شین چې کافي
دا چې د زړه ضربان بروړي، نو دغه شیان هم دې سره هم د زړه ضربان زیاتېدلی شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي، خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه وي، خو د زړه نظم چې دی هغه بې نظمه وي. یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی، ورپسې دویم غیر منظم دی، دریم. نو په دې شکل باندې د زړه بې نظمي هغه کېدای شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې، خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو بې نظمي رامنځته شوي، د هغې خپل امراض دي او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړونو د شریانونو بندش او تنګوالی دی. د دې سره څنګه کې دی دغه خبره وکړه چې زه درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه بوج وي، نو د دې په خاطر باندې د مطالعه لپاره خبره داره چې انسان اول داسې وختونه انتخاب کړي چې په هغه کې مطالعه کولی شي. که وختي انسان وده شي، وختي د شپې او بیا په وخت راویښ شي، نو تهجد هم کولی شي او د هغه سره څنګه کې بیا مطالعه، نو هغه داسې وخت دی چې هغه کې چوپه چوپتیا او انسان ډېر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې، دا یو خو وخت دی. د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي وساس او ستړي شي، دا په خپل په ذهن باندې به تاثیر کوي او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخزم نشته. نو خو دا چې دغه شنه د تون نه ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب برته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې، هم د زړه ناروغي عام دي، د تشخیص مرکزونه باندې به هم لکه خبري وکړو، درملنه باندې به هم لکه درتام شو. نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز لمانځي او سګنۍ شوارې دا دی چې عامه په هوای زیات کی او د زړه د حمله کچه راکمه کی. ډاکټر صاحب تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي؟ په افغانستان کې په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغۍ د تشخیص امکانات څومره دي، او که بیا وروسته لږ زره په دې هم تم شو چې درملنه څومره امکان لري؟ آیا د زړه ټول ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیره زیاته مننه، مهمه او ښه پوښتنه ده. نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیره ښه پرسمینه غونډه لرله، او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمون د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نه میګي، دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې کوم وروستي پرمختګونه دي په نړۍ کې، په هغه اړه سمانه معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو، نو هغې خپل دغه په اړه معلومات باید ولرو. او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو، د بلکې کزو وایم چې یو درسو عملی د بی ال سی اف بیسیک لایف سپورت یا د احیاء مجدد بنسټیز احیاء مجدد لپاره، نو هغه وړاندې شو ډېر ښه. او دریم چې د زړه د ناروغۍ په اړه معلوماتو، نو په دې کې هم دا خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري، هغه د دې پرزنټیشن پر همدا و چې یو قسم مایوسی موږ ته پیدا کېدله چې نړۍ کم ځای کې ده او موږ په کم ځای کې یو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا اوو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله، هغه ډېر کم پرمختګ نه دی. یعنی یو اوو کال مخکې یا اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو، حتی یعنی کول څه کلمه کې صحیح نه وای. یو دوه مراکز کې وکیدله په دولتي شوخانو کې وښینه کېدله ایکو یعنی د زړه عادي معاینه ده، الټرا ساوند غونډه ده، او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله. انجیوګرافي خو به دا غنه پرمختللی شکل دی چې د زړه رګونه موږ ته ښایي په هغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي، نو دا د دې شیانو امکانات نو. او د دې ناروغیو لپاره به موږ یو کس هغه د هیواد نه بهر لیږه، ونه الحمدلله انجیوګرافي مشته، ایکو هم شته، د دې سره څنګه سی ټي انجیوګرافي زمونږه سی ټي سکین مانیجر انجیوګرافي هغه موجوده ده په هیواد کې. د دې سره څنګه د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معایناتې د زړه هغه هم الحمدلله کېږي. یعنی که زه وایم چې د زړه د تشخیص په رابطه باندې د 80% پورې یا د هغه نمبره الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته دي. ډېر کم څه د سپاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولای او بیا مجبوري کوو چې څوک پلچا ته ولېږو. د دې سره څنګه د تداوی کم ته دغه چي دي، تداوی زمونږ د زړه د ناروغیو تداوی په درې مختلفو شکلونو سره ترسیږي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالي، دوا ورکې په دوا فشار کنټرولېږي، په دوا د زړه درد کمیږي، په دوا د زړه
ضربان کمیږي، دوا کلینیکل کارډیولوژي یا میډیکیشن کیږي. دوهم اجدان واغه انټرونشنل یا مداخلوي تدابیر داخله چې په هغه کې مثلا سپرینګ اچول کیږي، خلک وته سپرینګ وایي دا سټنت دی، نو سټنت یا سپرینګ اچول کیږي. او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي، مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلی سره د رګ دلاري دا چې کوم وایر کیږي په هغه باندې بندي، یا مثلا وال چې هغه څنګه دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کیږي هغه باندې خلاصي. نو دای دوهمه دغه ده. او درېمه چې هغه د زړه جراحي ده، نو دغه د زړه کلینیکل کارډیولوژي جوه دا ډیره ضعیفه و په افغانستان کې یو اته نه کال مخکې، نن الحمدلله هغه هم کمی ده او دا غینه مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیولوژي دا هغه کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره رسیدي. هیڅ ضرورت نشته چې څوک ایران ته، پاکستان ته، منځنۍ آسیا ته، هند ته، ترکیه ته لاړ شي. دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یا لري یا نه لري، دا یو ستونزه ده. درېمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي، چې هغه د زړه خلاص عملیاتونه په بخش کې الحمدلله کافی په اوس د کابل په خار کې تقریبا اتنه شفخانی دي چې هغه د شان سره ترسي، چې یو د هغه د حیات ته چې موږ ځخ خپل التکار کوم، موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چې دي امراض سي دي الحمدلله دا خلاص تداوی موږ کوو، خلاص عملیاتونه کوو، د زړه سوري موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو، هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي، هغه د زړه د بایپاس عملیاتونه چورته ول کیږي، نه د زړه شیدانو لپاره عملیات سره ترسیږي، او هغه د زړه د رګونو عمومي هغه دي دا ستونزې دي. نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو او زموږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث دی، یو خو دغه دی اوریدونکو پښتنه را واخلو. غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی، د پښتنه کړي وای کې دی او چا زړه او یا فساد لکار لویدلې وي او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت او یا فساد درېدلې، آیا وای امکانات شته چې برته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی؟ زه فکر کوم د پښتنه هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یا واستونز یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص سي، مثلا زړه کې یا واستونز وي یا مثلا راګ بند وي، هغه بندوالې دي حتی زیات شوی وي چې مثلا نور وروستي حد ته رسیدلې وي د زړه د حملې لامل شوی وي، آیا وای په دغه حالات کې بیا کېدلی سي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي؟
بل یا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. ایجکشن فریکشن ان د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امیلی تکسل امیلا، نو په دې کې زړه څومره وینه پمپ کوي، نو څومره پمپ کولی شي، دغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم، نو دا سل سی سی ویل چې راځي نورمال زړه چې وی نورمال ته بي سي نورمال د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت مند زړه، هغه په دې کې او یا یا 15 او یا 20% وینه چې دا هغه پمپ کوي 15% یا 10% د ځان سره ساتي. اگر هر ځل چې د وینه راځي نو په هغه کې او یا یا 15 یا سی سی کسل سی سی راشي، هغه پمپ کوي 15 یا 10 سی سی ځان سره ساتي. نو موږ وایو چې د دزله او یا نو تر 15 یا 20% پورې دی د ایجکشن فریکشن. دا چې راکوزیږي نو دا که 50% پورې راکوشي نو موږ وایو چې دا زړه لګي دا کم شوي، لګ کم شوي مایلد حالت کې، او که د 50 نتر 30 پورې راشي نو موږ دا منځنۍ حالت کې دغه کم شوي دی د زړه قوت، او که د 30% زندار کوزيږي تر 45% پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډیر سیویر او په شدید حالت کې د زړه کمزوري شوی دی. نو اوس خو د غنۍ تداوی سره دلته موږ چې کوم مریضانو کې خپل په کابل کې چې کوم مریضانو سره موږ کار کوو، نو موږ د 30% نه بره زړه چې دی هغه کې مداخله کوو، عملیات هم کوو، سترنګ مچور څه کوو، سره د چرس کې زیات وی خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي. کوم چې د 30% کم دي نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راځي کوو او هغه د دوا ورکوو. موږ سره داسې مشوي دي چې مریض د 45% نزله په حالت کې راغلی دی او هغه د حادثه مرحله نه وتلی دی، بیا مریض 15% د غزله بیرته چک شوی دی. مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي، خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نشي کولی، کلیکیږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکتورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته پوغو کې اشاره ورته شو چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري، که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپې تو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کیږي. یو پښتنه داس مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدون کیدی، عام ځوانان څومره زیانمنون کیدی د زړه له ناروغي او د زړه له حملونه؟
بالکل، ایجنټ چې دی یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغي یو فاکتور دی، د ریسک، او دا د ریسک فاکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کیدی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا ده چې دا په 100% کې راځي. عمر ځوانان چې دي هغه په دغه اتیا فیصد کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه دا چې آگاهی نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیان کوي کله چې تشخیص یا روسته تداوی کوي یا امکانات وسره نشته لاسرسی نه لري خدماتو ته، د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپل د ودی شو کالو کس هم د زړه شیرینی ناروغي لپاره عملیات کړی دی او د ودی ښکاله نه دومره عمر نه دی، لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی. د نه هغې ښکاله عملیات کړی دی او د دو څلور وختو کالو عملیات کړی دی، نو دا ډیر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فاکتورونه نه څوک ځان نه ساتي او یا پوهیږي پنه کنه پوه شي او ځان دې وساتي، نو په ځوانانو کې به دغه په دې ډیر کم وي.
بله، او لنډه بل پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورخکته دغه ماشومان پیښې هم په دې وروستیو کې ډیر شوي دي. اکثره نوي زیږیدلي ماشومان د زړه کمزوري لري، کلان د دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغي لري؟
او کوچنیان چې دینوی دګدري ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دینو هغه د زړه ولادي ناروغي وي، اکثره د زړه ولادي ناروغي، یعنی د مور زادي، د مور چې زیږیږي په هغه کې دا موجود دی. دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې پرهیم کې د دې تشکل کې جوړیږي، په هغه وخت کې مختلف فاکتورونه مثلا وایرسي ناروغي کومور اخلي، سایټومګال وایرس په نوم یې وایرس دی یا هرپس یې وایرس دی، وایرسي ناروغي کومور اخلي، نو دا د دې سبب کیږي چې خصوصا په حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقصان رامنځته شي او هغه د دې سره وزي کیږي، یا مثلا په دې وخت کې د ایکسرې شواګانې مور زیاتې واخلي، یا د دې سره څنګه چې مور چې د پورا شکل باندې خواړه وانه کړي د حاملګۍ په دوران کې، او یا دا چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده وي او په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدلو خبر را مطرح شي، نو په هغه کې دغه مرشد در اخره کېدل شي، دغه مختلف اسباب کېدل شي.
کور ودان رورو باس پای تر سه ډاکټر صاحب، پای کې غواړم یو ځل بیا تاسو سپارښتنه تکرار کوم چې څه کول په کار دي ترڅو مو د غزړه چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنه مزمنانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې د محل زموږ استاد سوغا غوري؟
دا خو ډیر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکو ځان سره واخلي. هغه دا ده چې د زړه د ناروغیو یو ښه خبر دا ده چې د زړه د ناروغیو په پینځو کې څلور پیښې چې دي هغه موږ تاسو د خپل کوششونو په ذریعہ باندې د الله په مرسته دا غي مخنیولې شو. په هغه کې د وقایوي تدابیر دي. په وقایوي تدابیرو کې لومړی خبره چې ده هغه په فزیکی لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه په خوراک کې پر خورې نه باید بنګه ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدرې شیان د نشایستي په شمول دا منګه د دې استعمال کم کو، او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار، د دې سره څنګه خپل شکر اندازې موږ تاسو چیک کو، د زړه یو ګراف وخت باندې د ډاکټرانو دغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي دا غنه ځانو ساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو او د دې استعمال نه. د دې سره څنګه چې شکر ناروغي ولرو دا غي تداوی وکړو، او په لور فشار ولرو دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغي مخنیوي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم، په دې لاره چې دغه سپارښتنه مو چې وکړې او ریډونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریډونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات رختون لمشر ډاکټر سید خالد راشد، او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی هادی صاحب نه ډیره ډیره مننه، او ورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړله.